دا مشال اړیدا استاسو کوربا ګل اعظم دا مشال اړیو په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پرونه غړي کې تاسو لپاره دوه خبرونه لرو. لومړی د مشال مرکه او دویمه د مشال رډوی مجله. په لومړي سر کې به د مشال مرکه واو. د مشال مرکه یې ملما فائق یوسف زئی دی. نوموړی د تعلیم چارو پوهه مدني او سیاسي فعال دی چې دا وخت په لندن کې زده کړې ورکوي. فائق د ښوونکي په حیث په پاکستان او بیا په بهر لوړې زده کړې ترلاسه کړي. نوموړی وایي په خپلو ماشومانو باور کول پکار دي او ښوونه او روزنه نوکري نه بلکې دا خدمت دی. راځئ چې د مشال مرکه کې د فائق یوسف زئی خبرې واو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو ودرودونکو تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې موږ د پښتنو وتل شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه به د هغوی له خولې نه اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتل شخصیت فائق یوسفزی صاحب ملمه دي. فائق صاحب تعلیم چارو پوه دي او تعلیمي څنګه کې ډیر زیات کار کړی دا وخت په لندن کې دي. هغه سره به خبرې کوو د هغوی د ژوند او د کار او بیا په ځانګړي توګه د تعلیمي نظام په اړه سره خبرې کوو. فائق صاحب تاسو ته په پروګرام کې ډیر ډیر هرکلی وایم.
مننه ستړي مشه تاسو اوریدونکو ته مرکلی.
فائق صاحب لکشانی من قدرمن اوریدونکو ته وچی په سیمه کې تاسو کمزې سره تعلق لري او په کمزې کې زیږیدلی وای؟
زه د ثوابای ضلع د تولاندې کلی چې د یوسف خان شربانو په داستان مشهور دی. زال تک د مرخیلو په محله کې زیږیدلی م. پلار می خون کې استاد او ډیر خو استاد.
نو بیا خو د د د پښتنو باندې هغه غونډې لګی چې لومړنی زدکړې هم په خپل سکول کې کړې وي.
او نو لومړنی زدکړې خو د کلی سکول خو نه هغه وخت کې یو وجروه پاغه کې جګړه شو او په چړو په کې شپک کسان والی شو او هغه سرکار زبط کړي و.
خا
نو موږ به په هغه وجره کې سبق وي هغه د سرکار ملکیت وو شوبستا خو سکول نه دی وسه. نو بس برنډې په کې جوړ کړو موږ باغې تتلو راتلو خو ډیر سبوز د کړوم پاغه متنازعه وجره.
خا لومړنی زده کړې ملک ماغه متنازعه وجره کې از کړو بیا دغې نه رستم زده کړې په کوم ځای کې تر لاسه
بیا زه د ممکن کې بیا لوی سکول نو موږ بیا نوې کلی تتلو په نوې کلی کې ډیر تاریخي سکول چې ډیر لوی خدمات دي.
خا
او زه ځان خوشبخت ګڼم چې په هغه سکول کې دا خو استادانو څخه ما تر لاسه زده کړې وکړې. بیا زه د الته مردان کالج ته لاړم. په مردان کالج کې ما درې میاشتې تیرې کړې خو الته کې په ولسم مارچ 1900 یا ام کال د جمعیت او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ترمنځ جګړه وشوه. په هغه کې زمونږ یو ډیر خوږ مرګر سعادت الله شهید شو او کالج د یو کال د پاره بند شو. نو بس بیا موږ سبق تاسې پرایویټ ما بیا ایف ای وکړ. او د اغه نه پس بیا لاړم اسلامي کالج ته. الته ما انګریزي ادب کلاسیکل ادب ولوست او د اسلامي کالج نه چې زه فارغ شوم نو بیا ما په فرنټیر پوسټ کې د ریپورټر جاب پیدا کړ. نو ما ریپورټینګ کوم.
دا د کوم سن خبره تاسو کوئ چې کله تاسو فرنټیر پوسټ سره هم منسلک شوي؟
زه تقریبا د 2009
2009 يم کال
1992 کې په فرنټیر پوسټ کې هم شیل زمان تایزې سب زمونږ ایډیټر.
ها او له اغه رستم بیا تاسو صحافت تم
پاتې شو؟ رست زه بیا لاړم د پاکستان په هوایي ځواک کې استاد برتي شم چې ایجوکیشن انسټراکټر دی وته وی. ما پینځه کالال تک انګریزي وخیله انګریزي استاد هم زه او دالته ما بیا پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړ. د کوټي په سکول کې د انګریزي سینیئر استاد شم مشر استاد په سیکنډري سکول کې. بیا دالته نو زه سلیم خان ته سکول تر بدل شم. هلته کې ما دوه کال نوکری وکړه او زه د سکول انچارج پرنسپل وم. او تاسو د دغه لپاره وایم چې زما سکول ته کله زه انچارج شم نو زمانه چاپیر سلور پرایویټ سکولونه بند شو خلکو خپل ماشومان زما سکول ته راوستل. او زمونږ دا فلسفه وه چې د سرکاري سکول نه په دوه میله ایریا کې که پرایویټ سکول خلاص شه د دې مطلب دا دی چې د خلکو په سرکار او په سرکاري سکول او په استادانو باندې باور
ختم.
دا به د بې عزتۍ خبرې مونږ به دا بې عزتۍ له ځان نه ورکو.
تاسو هغه معیار دومره لوړ ساتلی و چې د
ډیر ډیر خلکو د سرکاري د پرایویټ سکول نه بندېدل سلور بند شو. په پینځم کې پینځم شومان پاتې و هغه مالک را پشراغي وي ته بدلیږي نه دلته نه
ښه
مې ولي وې چې د نول شو کوټو کرایه ورکوم ما شومان سره پینځه پاتې دي چې دل تراول م بس دا بلډینګ واپس کوم مالک ته
ښه
ما ته خو اندل م واپس کا د مونږ را ده مې وګدره
فایکس د دې رستو بیا تاسو څنګه خپل کار ته دغه ته دوام ورک
د دې رستو ما ته سکالرشپ ملاو چې زلاله مغا خان په ونتون ته
ښه کراچۍ ته
او البته کراچۍ الته کې ما په ټیچر ایجوکیشن کې ماستر وکړ او دا سکول کې چې زموږ دغه دوران کې ما پرایویټ ایم ای وکړ په پښتو کې چې په بس کې مطلب راتلم د پښتو کتابونو ملوستل بیا مې پرایویټ امتحان ورکړ نو پښتو کې ماستری وکړه بیا دا غي نه پز دغه سکالرشپ ما ته ملاو شو د آغا خان پوهنتون ته لرم او آغا خان پوهنتون کې یو کورس او یو ماډیول چې هغه زما ژوند بدل کړ
هغه ماډیول
چې موږ په دغه نومو کنسپچوالایزیشن تخپل ځان اپډیټ کړ تخپل زړی تجربه مخې تک دی او په هغه ځان ګرامه چې ما څه خطا کړې دي څه سمې رسا کړې دي نو هغه ماډیول کې موږ خپل ماضی تلاړو او خپل ماضی مو ډیسکس کړ چې موږ څنګه شاګردانو زموږ استادان څنګه موږ څنګه استادانو او موږ له څنګه کول په کارو چې موږ د خپل پخواني استاد کومه خبره خوخه او کومه مونږ خوخه نو چې موږ استادان شو نو موږ خوخه خبره په خپل درس کې واچولې او هغه نه خوخه تلري کوي او کنه دا سوالو په دې موږ درې میاشتې زده کړې وکړې چې خو هغه کورس دوه کاله خو دې ماډیول پوره زموږ ری پروسیسینګ د هغه تیرو تجربو وکړ
نو هغه تاسو په جون کې لوی بدلون راوسو څنګه تاسو ویلې
او ما پاولو پیراره التولوست د پیداګوجي اف دی پریس او 7 هابټس اف هایلی افیکټیو پیپل او ما پریکټیکل په تیوري کې ټول زده کړل او تیوري می پریکټیکل ته انټرپریټ کول زده کړل نو انت ما ماسترو کو زه بیا لاړم په خبر کې چې بیا په پروینشل انسټیټیوټ فار ټیچر ایجوکیشن ولته وې د استادانو د تربیت صوبایي اداره مال ته بیا استادانو لا پرنسپلانو لا د ځلې تعلیم مشرانو لا روزنه ورکول زه داغي استاد
او دا د کوم سن خبره ده
پنځم کالو تقریبا
2015 کالو ده نو هغه وخت کې تاسو د خیبر پختونخوا د استادانو د روزنې چې کوم صوبایي اداره و هغه کې تاسو پرنسپلانو ته او استادانو ته خون کوته
ښه نو ورکاو او ریتم د نوی دور د نوی ضرورتو مطابق د لیدرشپ او د منیجمنت د درس ورکول تک طریقې پیداګوجي چوتوي په دې باندې روزنه ورکول
لندن ته بیا څنګه لاړ
زه بیا دغه نه لارم سیو د چلډن یو کې ته په زلزلې نه په سنت کرایسس پیدا شو په کشمیر کې بیا ما کار او کشپګ نشته د پروګراما په سر کیپسټي بلډینګ الته بیا خلک ته لوي شوک چې د زلزلې نه پس بنځات یا زره خلک نو نو الته مکارو کو بیا ما یو ما به دغه دوران دا اخبار ته په خپل تجربات او بنیاد باندې آرټیکل لیکلی نو ما د مازور ماشومان په ضرورت او زموږ د غریب په اړه کې عقاید لکه زموږ خلکو چې عقیده ده او متلونه چې کوم دي د مازور خلاف او د دې د غندنې او څوک دا د عملونو نتیجه ده بیا په زیارتونو ګرځي یو ډیر غیر انساني غیر فطري غیر منطقي سلوک وسره کوي دا ټول خبرې ما په آرټیکل کې بیان کړې آرټیکل زموږ استاد او په خان کې د هالند وا غیبل ته پی ایچ ڈی کول په لندن کې زما راټیکل غی په دان اخبار کې ولید نو ماته ایمیل وک ماته ودلته یو سکالرشپ ته کته دا آرټیکل لګ ایکسپاند کې او ماته راو لګي نو زه تعالی دا سکالرشپ ته اپلای کوم او زما باور د چغی دغه یو کس غواړي
ها
نو ما آرټیکل راو لګو ماته سکالرشپ ملاو شغی ته ایراسموس مونډ سکالرشپ وي نو ما په سپیشل ایجوکیشن کې دلته ماستر وکړه خدا په درو هیوادونو کې برتانیا کې او نیدرلند کې او یو میاشت دغه ته په پراګ کې چارلز پونتون دی
او جی بالکل په پراګ کې چارلز پونتون بالکل
نو مونږ پراګ ته درلو یو میاشت مو دغه ته په پراګ کې تیر کړ او هغه ماسترز مونږ په د سپیشل ایجوکیشن چې وته وي په دې
فایکس اپ خبرې ډېری دي تاسو تجربه چې دا هغه ډېره زیاته ده او په خاص کر د تعلیم په میدان کې او تاسو مختلف پړاوونه په خپل سترګو کتلې دي ډیر وختونه مکتلې دي اغه ته خور اعظم خو یو شخصي پوښتنه ده چې په کتابونو کې کوم کتاب ډیر زیات خوښ
ته کتابونو ته خو پیداګوزي په پریس چې ده د پاولو فراري ده د برازیل لیکوال چې ده
اوه
دا په ما کې ساره ما خام ګرځي دا چې ما ویل دي د ما راهنمایم کوي د ما را منې کوي دی ماته چې سبینه مغه ما تشریح کوي دا کتاب باندې چې زما کوم عقیده جوړ شوې ده.
ها
نو دغه د زمونږ د وطن د خلکو د پاره دغه د مظلومو ډډا ګوجب د پرېس معنا دا ده چې ته به محکوم مظلومو خلکو ته سبق څنګه ښې او هغې بیا زما هغه تیر ژوند چې زما د ټولګي کوم ژوند او زما د ټولګي نه بهر د عملی نړۍ چې کوم ژوند و دا بیخي د یو بل نه پرې کړي وو. د دې د یو بل سره هېڅ تعلق نه و. ما چې په ټولګي کې سر زده کول د هغې بهر نړۍ کې ضرورت نه و. او ما چې په بهر نړۍ کې په خپل پټي کې په خپل اوجره کې په خپل جومات کې په خپل دفتر کې سکول د هغې زما د ټولګي سبق سره تعلق نه و. نو زه دغه پرې کړم چې ودې منځ کې د دې په فلسفه باندې دغه کتاب پوه کړم چې دا ولې خلکو پرې کړي. هغه کتاب چې دی هغه زه کال کې یو ځل خامخا لولم بیا بیا لولم اوره پېره چې لولم نو زه دې نوې څه زده کوم.
د مشال رادیو قدرمن اودونکو فائق یوسفزی صاحب سره خبرې ترې جاري ساتو خو یو بل شند مالو د دمیر وروسته بیا حاضرېږم.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمدي هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. فائق یوسفزی صاحب بلکوب په دغه تراشو څنګه تاسو او ویلی چې په تاسو کله په اغا خان په هنتون کې وای نو تاسو د ژوند هغه لار بدل کړ هغه یو ماډل چې خپل ممازی ته تاسو وکتل او دا ټول مر سره گردان کړل. بیا څنګه تاسو د یو مشهور لیکوال پاولو کولو کتاب حواله ورکړل. تاسو په پاکستان کې ډیر موده ته رکړی دا التم تعلیمي نظام کتلې دي او څنګه تاسو خبره هم وکړه چې تاسو خپل په کم ځای کې د پرنسپل وینو په هغه ځای کې تاسو داسې یو ماډل جوړ کو چې نور چکم شخصي سکول نو خلق هغه بند کړل او هغه ماشومان تاسو سکول کې داخل کړل. هغه نیمګړتیا به تاسو په نظر مانی سدي آیا نظام دی او کنه هغه شومان دی یا هغه کورنۍ دی؟
پښتنه چې دا درې اړخیز جواب لري. یو جواب چې دی دا د سرکار په تګلار ولاړ دی چې د سرکار تګلار څه ده. د سرکار تګلار چې د پاکستان کې هغه بیدار ویښ وګړي پیدا کول نه دي. د سرکار د تګلارې تشدید چې تا ته وکم هغه داسې دی چې لکه د فوټو سټیټ نه فوټو سټیټ وباسي وخت تېرېدو سره هغه صحیح کمزوري کېږي او د سرکار سکولونه د سرکار ادارې چې دي په هغه د خلکو باور ختمیږي ځکه چې هغه کاغذ اوس تقریبا سپین شوی دی. یوه دویمه خبره دا ده چې سرکار د استادانو برتی کوي نو د ټوپک او د ډز د پاره چې سړی برتی کوي د هغې شپږ ورځې امتحان نه وي او هغې له چې افسر برتی کوي د هغې دپاره دوه هفتې امتحانونه وي خو چې استاد برتی کوي نو د هغې دپاره هېڅ امتحان کرایټیریا نشته. ما سره په سکول کې داسې استادان هم وو چې هغې وزو دومه وی پلانی سیب خط راول چې استاد زمي برتی کو استاد غم خادي بدلم کوي او نوکه تنخوا به عملی
دا دوه مړخ شو.
دا دوه مړخ شو چې استاد چې دی د صلاحیت اهلیت او قابلیت د دغه کار د پاره نه دی دا کوم کار چې دی کوي. درې مړخ دا دی چې ټیچینګ یا استاذي یا سبق خول چې دی دا نوکری نه ده دا سرویس د خدمت دی. دا د خدمت په جذبه کیږي دا په تنخواه او په دې نه ده ولاړه. دا خو چې ته په کوم ځای کې کار کوې دا زموږ د دینو حکم دی دا د انسانیتو حکم دی دا د پښتونولۍ حکم دی چې ته په کوم ځای کې کار کوې د هغه ځای کار د ځای هر څیز به خپل ګڼي هغه د کار ځای به خپل ګڼي هغه د کار کوم طریقه چې ده هغه ورسته ګور لوارم چې کار کین او خپل اوزار سموده پس تیرې.
بالکل
خو زمونږ به استادان چې دی هغه خپل اوزار نه تیرې خپل طریقې نه بدلی او هغه
ته روایتي طریقو سره تاسو په خبره معنی روایتي طریقو سره وسم روان دي چې لتیرو څو پیړو راځي دی کده نصاب خبره من کو فایق صاحب نو نصاب کې هم ډيري غدي نیمګړتیا بیا هغه تاسو په لومړي هغه کې راوستلو خبره چې ما غو فوټو سټیټ هغه کې خبره راځي دا چې یره دا یو فوټو سټیټ غونډه دي چې هر وختونه کې کوي.
نصاب چې دی نصاب د استاد په تربيت ولاړه خبره ده.
ښه
زما مثال بتا اس تبرک په کلاس کې موږ سبق وی پاورټي غربت په کتاب کې خوغه بالکل د سرکار د پالیسي سره سم لیکلو چې بس خلک انګلیزي زده کې نور څه زده نه کومه د اخبار نه دی او ماشوم عکس لا پریک کینچي میک زرمینه نو مې په لارو کې دا سارو دا غشان دا ټولول خانه کې دکړ ما د سبق شروع کول نو مخ کې هغه عکس خپل کلاس ته وخو چې دا ماشوم ولې په کوڅو کې غشان دا ټولې او سکول ته رسیدي سوال دومره لوی دغه پیدا کړ جذبات په هغه ټولګي کې چې بیا هغه سبق مونږ وی د دې ماشومانو د ځنه د سترګو نه به اوښ کلاړي یو خو استاد ته یو مل نصاب ورکه هغه ته نه ژوند پکې پیدا کولی شي
صحیح بالکل
او یو مل استاد ته ژوندې نصاب ورکه هغه ته لوچني
استاد په نظر باندې او دا خبر خو تاسو صحیح وکړه خو دا شمیر ډیر کم نه دی بیا په ټولنه کې بیا په خاص کر د پښتنو او په قبایلي سیمو کې
نو دغه پاتہ ته وایي چې دا سرکار تګلار ده سرکار د چان خلق والی غولی گی فارم سرویسز ته او منیجمنت ډیسټریکټ منیجمنت ګروپ ته په دویم نمبر چې اغلک بر والی د ټول نه پاتې غدغه خبره غ خریچی اگر اولی گی سکولونه ته مستنت په برتانیا کې پی جی سی چې کوي هغه لړو چې هغه یو کال سکول تم زی او یونیورسيټي په هنتون تم زی د سر غرول وخت وسره نه یا چې زمون کوم په خو استادانو زم په وطن کې غیب یو کورس کو جی وی به وتوی جونیئر ور نیکولر
ها
د خلکو د په خو استادانو به تر ټوکو نه جګلر اف د ویلج وی
ها دی
د کلی جادوګر کلی پالو ان هغه ډیر زور ور کورس وو اب سم دم لکد فوجان غند ٹریننگ به ورکو پاری پور کی او داغی داری پرنسپل چې بهو هغه په صوبه کې وټل بهترین ایڈمنسٹریټر او د ایجوکیشن نو هغه زما پلار یاد هغه مرګرو چې کوم کورس کړو هغه خوشاله نه داغی وجه دا هغه وی مونږ بالکل دا خبره تیار کړیو د کار د پاره چې دا پیشه نه ده د خدمت ته او دا به تل کد عبادت په شان کې نو دا خود وطن سره مینه زمان خلک خپشي د زمونږ ګری زه وینم په مونږ ځان ته وطن دوست وایو قام دوست وایو دې زه په جلسو جلسو کې وینم بیا تاسو ته یو کومه لکه ته استاد دې ته چې جلسې تر اتلین سکول جلسې نه خو سکول ضروري وکنه انت ما شومان ته ته ناشتو ته څنګه وطن دوست وځو خو وطن دوست تم زه په سکول ته زم زه جلسې ته نه زم جلسې به نور خلکو کې زه ولو ته سبق هم چې دا یو خراب دا زمونه قام سبا دې نو هغه احساس نشته هغه جذبه نشته هغه نر نشته
دا خو تاسو فایکس بالکل تاسو څنګه ویلې دا خو تاسو هغه نیمګړتیا بیان کړی که خپل تجربه را سره لږ شریک کړئ چې په وطن کې پاتې شوی او تاسو بهر هم حالات وکتل ستاسې یو هغه محسوسوي تاسو چې هغه کارونه باید ستاسو زړه کې دي یا تاسو خواهش هم دلري چې هغه وشي چې هغه سره دا ټولنه کې دا د څنګه تاسو د زده کړو پوره یو ډیر خولي یو تصویر تاسو عکس بندي وکړه چې دا عملی شي
نو د اول خو بس ځان ته الزام ورکم ځان به تورن کوم چې ډیر لوی خطا مې کړی چې زه خپل وطن خپل لکه راغلی دلته لندن ته ما کولی شو چې دا اوس زما کم سوچ ته زما کم فکر د ما ملامت کوي چې تا خپل وطن کې ډیر خدمت کولی شو د خپل خلکو خدمت کولی شو د خپل بچو خدمت کولی شو نو لومړی خبره خدا دا چې ځان بګرم کم چې اوس راته احساس کیږي چې کاش زه نه راغلی هلته زموږ ډیر ضرورت او مونږ کولی شو چې هلته مو ډیر خدمت کړی دویمه خبره دا ده چې اوس د دلته نم کوشش کوم چې څومره استادان پیژنم ډیر ملګري استادان دي پرون یو ملګري خپل سکول ما سره شریک کړ داسې شاړ بې دیا پروت ما ورته وی که په دې سپرلي کې په کتاب ونه ونه کړلې نو زه به تاسو سره بیا خبرې ونه کړم سکول ماشومانو ته د اشر په شکل کې وایا په یو غنټه کې دا ټول سکول تاسو د ونه ډکول شي ما په خپل سکول کې ونه کړلې ما په خپل سکول کې خلک راغوښتل ما د والدینو سره رابطه ټینګه ساتله زه د خلکو سیاسي مداخله زه د کلی ناظم به ما ته په خپل کې ناستو ما ته وی تاسو زه هیڅ نشم کولی ځکه په تا د کلی خلک مېن دي نو سکول چې دی دا خو د کلی یو ډیر موزه محترم ما معتبر اداره ده او په کار ده چې زمونږ استادان بل قانون د نوې دور د تقاضو سره سم کې نوې نوې ونرونه زده کې هغه زمانه کلی ده چې استاد به ترانسمیټر او شاګرد به ریسپټر او تا به کیسټ د په شاګرد کې به بس واچولې اوس خو کریټیکل ثینکینګ خلک وي نوې سوچونه انوویشنز نوښتګري په کار ده او ماشوم ته سوالونه کېده او سوالونه جوړول چې دی دالوی ونر دی خپل پلاتون وای ما سره جوابونه نشته خو زه ډیر کوټلی سوالونه جوړول شم نو استادان په کار نه ده چې ځان د علم سره چشمه وګڼي بلکې د ماشومان سره د زده کوونکو سره په ګډه باندې نو علم جوړ کی چې هغه د ماشومان د عملی ژوند پوښتنو ته هم جواب وي او دا غی د تعلیمي ژوند پوښتنو ته هم جواب وي او د بهر دنیا چې دا او د ټولګي دنیا دا د یو بل سره اوتړي چې د ټولګي د زده کړو نه ماشوم بهر ګټه اخستې شي موږ په لسمه پورې ریاضي وویله او زموږ د کلي د ځمکو کچ مې چې دا په لیکادر لالاکې غ سبق نه دی ویل نو موږ مربع او مستطیل او ټراینګل او ریکټینګل او دار څه ویل دي
خو هغه موږ په عملی توګه باندې نه دی هغه کړی
په ځمکه راته زنجیر کې د نه نشم کچ کولې ځکه ما پریکټیکلی عملی تور مې کړی نه دی نو د پکار دا چې موږ ماشومان ته هغه څه وخیو هغه یو کاکا خپل زوی راوستو استاد به دوی د سره کتاب نشته وی استاد کتاب ته حاجت نشته ټانګه په چلو بس چې 50 روپۍ ولا څوک ورکړي چې دې ته دوه والی او درې ولا واپس ورکړي بد دا وته وخیا نو هغه د عملی ژوند لپاره خپل زوی ته ریاضي خول غوښته ځکه دا هغه ټانګې لپکار و زمونږ ریاضي چې دا د ټانګې د کوچوان بچي نشي روزلې
دا مشال رادیو قدرمن ودونکو فایق یوسفزی صاحب سره خبرې ترې جاری ساتو خو یو ولک شند مالو د دمیر رستو بیا حاضرېګم
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي
تاسو هم موږ پر فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ
دا مشال مرکه کې را سره فایق یوسفزی صاحب مل مده هغه سره خبرو ته ادامه ورکو فایق صاحب خبرو ډیر زیات دي او وخت هم را سره لند دی او دا تاسو د خبرې ډیر په زړه پوري هم دي څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې د نوې تقاضي انوویشنز نو وختونه او دا او په نن سبا په دې وبایي حالاتو کې هم کوم ګورو ځخلي ټول انلاین یا ورچوال په انټرنیټي بڼه باندې غکیږي نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ چې نظام سشته اړتیا لري چې سکولونه داسې ځای جوړ شي چې ماشومان ته زده کړی وکړي تاسو یو ډېر خل خبره وکړه چې د ټولګي کې کم زده کړی دي او بهر ژوند کې کم غدي اغا غسر ایس سمین
نو د دغه لپاره د ټول نه مهم دغه چې د استاد روزنه ده
صحیح
چې استاد روزل پکار دي استاد د نوې دور د تقاضو مطابق روزل پکار دي بل دا د سرکار دا پلان شته نه چې دا ماشومان دي ژوند زده کړي دا ماشومان دي داسې سزده کی چې په دې نظام ګوته پورته کی ځکه دا نظام ډیر ډډ دی په دروغ ولال نظام دی اغه د پاره نور دروغ خول غواړي خلکو ته نورشتنولي براوستل غواړي او بل خبره دا ده چې وسخه انکوایری بیس لرننګ وته وي سکول ما شومان له پروجیکټ ورکی چې تاسو په دې باندې څېړنه وکړي معلومات راغون کې یو پریزنٹیشن جوړ کې دلته ورکه د انویسټیګیټیو لرننګ دی کوآپریټیو لرننګ دی انکوایری بیسډ لرننګ دی کوآپریټیو لرننګ کې پنځه ماشومان شریک کار کوي په ګروپونو کې
ها
انو په کار دادا چې موږ ماشومان باندې کار وکړو دلته کې اصل خبره دادا ماشومان پیسې یو کینول دي او استاد اکټیو دي بس چې موږ استاد پیسې یو کو او شاګرد مو اکټیو پوزیشن تک چې بای ته ځان لمو می ځان لبس دکې ځکه ته ژوند کې موږ دا چې پر اسکری دي چې نه بس دا به استاد به ژوند کې استاد غزاله گردانو نه کوي او شاګردان خالی منګي غنل دي دکې دا سن شاګرد خپل ډیر ټیلنټ ته هغه کې توخم دی هغه کې انرژي دی هغه کې صلاحیتونه دي د هغه صلاحیتونو خصمانه پکار ده او بل خبره ده چې یو ماشوم کې میوزیکل صلاحیت ته پکار ده چې هغه اغلین ته خلق برابر کې یو ماشوم کې آرټیستیک صلاحیت ته هغه وو تقریبا
دغه دی وخی بالکل موږ په ټولنه کې خدام مغه چې یو ټول مور پلار خدای خوایي چې یا ډاکټر شي یا انجینیر شي
انجینیر شي دغه خبره ده دا پکار ده چې ماشومان کی که د وکالت دغه دی پکې که د جرنالیزم دی پکې که د پینټینګ دی پکې که د ډراینګ دی پکې که د میوزیک دی پکې که د میتمیټکس دی پکې که د ساینس دی پکې په کار دا دی چې په هغه شعبه کې هغه په مخ لاړ شي او هغه ته ټولنه مو سره کومک وکړي او مکتب یا اسکول ښوونکي دا ورسره هم کومک وکړي او میډیا مو سره کومک وکړي نو اله کېدی شي که موږ دغه څه کوو چې بس مرغه او میان به دواړه الوزي یا مرغه او کبان به دواړه لامبو وخي دا ممکنه نه ده.
په اخر کې فایق یوسفزی صاحب زمنګ اوریدونکو ته هغه ساس د غږ اوري دونه داس کولی خبرې وکړي زما زړه نه غواړي چې تاسو د مرکه روان غاړم پیغام به تاسو سي
بس پیغام دغه دی چې په خپل ماشومان باور کوي او اغه له چې تاسو کوم باور ور کوي هغه ول مخرابوي او خوونه او روزنه چې دا دا جاب یا امپلایمنت نه دی دا خدمت دی او هر څوک کول شي لکلی هغه سړی چې لګیو رسوزګار دی په کار د چې هغه د خپل کلی مکتب تلار شي او ماشومان ته د خپل تجربات په رڼا کې د خپل ذکرو په رڼا کې نوې سوخي هغه عالمان چې خبره ختمي وما علينا الا البلاغ المبين استاسس د دې هغه د خلکو د خیر د پاره د خلکو د خیګړې د پاره بیان کا چې خلک تنه ګټه والی نو زموږ ټولنه کې کده زراعت او ماهر دی کده ساينس دی کده ریاضي دی کده بلس دی کده بلس دی زموږ ته هواد بدلول نه دی خو کوم مکتب کې چې مونږ زده کړې کړې دي په کار د چاغې ته خامخا ورشو او دا غي سره کومک وکړو او دا غي حال بدل.
فایق یوسفزی صاحب ډیر زیاته مننه چې مشال مرکه پروګرام تاسو برخه واخصله او ګټورې خبرې مو سره شریک کړي.
مننه کور مو ودان.
دا مشال اډیو اوریدونکو مشال مرکه کې مو د تعلیم چارو پوها فایق یوسفزی صاحب خبري واوریدې په همدې ځای پروګرام رنګاړو خپل کوربه ګولایسته اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې ده
د مشال مرکه تاسو واوریدل وزارت د دوه مخبرونه د مشال راډیوي مجله لرو د مشال راډیوي مجله خبرونه کې د قندهار د بخوانی ولسی هنرمند عبد الله جان د ژوند د کار په اړه معلوماتو ترڅنګ نور مطالب هم اوریدل شي د خبرونه کوربه نجیب امیر دی
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیو ګلالۍ اوریدون کوستړې مشه د مشال رادیو مجله د زن نجیب امیر در سره ما داونه را سره په خبرونه کې له قندهار زموږ فرهنګي ملګری عبدالواسع حسیال صاحب ملما ده. حسیال صاحب په برخه باندې ډیر زیات کارونه دي فرهنګي خدمتونه کړي دي له هم د افغانستان کې ده له قندهار را سره د واتس اپ لاله ملګری شوی دي او دوی په برخه ډیر کارونه دي خو یو کار دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواخاد عبید الله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی او کتاب لیکلی دی. عبید الله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبه هنرمند و که په فارسي ژبه کې یا د فارسي سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځوانۍ مرګۍ ارمان کوو خپه کیږو پینو په پښتو برخه کې بیا د عبید الله جان په تان د ځوانۍ کې مړینه د فن د مینهوالو په زړه د خفګان سفر اولی. نو سیال صاحب عبید الله جان کندهارې څوک که اوریدونکو ته وپیژنئ خلکو خو سندرې اوریدلی خو کیدای شي ډیر خلک نور معلومات ورباندې نه لري.
ډیره مننه امیر صاحب. لومړی تاسو ستاسو د راډیو ټول کارکونکي او ستاسو درانه د خبرونې درانه مینوال او اوریدونکي سلام احترام مینا او درنښت په دې هله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست تعارف مو تاسو مخکې وکړي. ډیره مننه کول ده.
مننه.
عبید الله جان کندهاری څنګه چې د نامه سره کندهار لیکلی یا لیکلی نو عبید الله جان د کندهار د سیمې یو ژر سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 لمریزه نیټه کې زیږیدلی تقریبا په 14-15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. په کندهار کې هغه وخت یو شمېر سندرغاړي اوسېدل چې په هغه کې شاه محمد کندهاری و ولی محمد کندهاری و سید محمد کندهاری و خپل استاد ناشناست دی، رحماني صاحب دی، سلیم کنداری دی، نور او نور وسیدل. خو د تقریبا هغه ځوانه طبقه کې راځي، د ناشناس و، د رحماني صاحب و، د شنه محمد ولی محمد کنداری څخه دی لږ کښته، یعنی د عمر په لحاظ دی وروسته بیا راپورته کیږي. خو د ده هغه ځانګړی سټیج دی، هغه ځانګړی پانه دی، د سندرو په برخه کې ډېر شایسته ژغې دی، ډېرې ښې سندرې انتخابوي، ډېرې شایسته سندرې وایي. دی بیا د په سیمه کې ډېر دغه وکي تاثیر و اغېز د ده ژغ پر خلکو ودرلودی. نو بیا هغه و چې د ډیورین د کرښې هغه غاړې ته هم خلکو په اخترونو و جشنونو و او نورو میلو کې بیا وی، مثلا په ګلستان کې ډېرې سندرې ویلې چې د ګلستان سازونه د سینامتو سازونه دي، هغه که د ډیورین د کرښې دې غاړې او هغه غاړې ته څوک وسېږي، هغه چې کله د ده سندرې واوري بیا پوهېږي چې دا کنداري سازونه دي یا دا ګلستان سازونه دي. همداشان تر کوټې پورې، تر پښینه پورې چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه، هلته هم دوی تللي چې بېلابېلې سندرې ویلې دي. او په افغانستان کې په پله په راډیو افغانستان کې په ملي راډیو تلویزیون کې هم دوه درې سبتونه شته، د ملي راډیو سره هم تقریبا اوه اته سندرې ویلې دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادېږي. همداشان یې په لښکرګاه کې، په هلمند کې، په هرات کې هم بېلابېلې سندرې ویلې دي، د بېلابېلو جشنونو لپاره تللي وو. خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دی پر سندرو لاسبری وو او ژغ یې ډېر ښایسته ژغ وو.
صحیح. حسیل صاحب، په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو. سوکه سوکه دره ته وایي چې تاسو د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر راپورته کړ د موسیقۍ په نړۍ کې، کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو، د ده ملګري هنرمندان څوک څوک وو، ده خپله دا موسیقي د چا نه زده کړې وه؟
دی په ماتور ډول راغلی دی، علمي زده کړې د سندرو او موسیقۍ په برخه کې نه وې کړې. په کندهار کې هغه وخت هم موږ یوه دسته سندرغاړي درلودل، لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل، مثلا استاد ناشناس و، رحماني صاحب و، دوی دواړه ژوندي دي خدای دې راته لري، شاه محمد کنداری و، ولی محمد کنداری و، سید محمد کنداری و، سلیم کنداری و، همداشان نور محمد و، استاد نور محمد. نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاته شوي دي، کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس و نو بیا به عبیدالله جان کنداری دوی ورواړوي چې ورسه. قرار قرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتوب کړی دی، خو اوس ماما نور استاد سره دی ډیر پاته شوی دی، هغه به ده ته لار ولیکو شول. بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه شو. بیا د ده یو افغانستان سندرغاړي هم اوریدل، لکه احمد زایر و، رخشانه و، خپل بیلتون و، استاد سرهنگ و، نور او نور. د هغه تر څنګ هندي راډیو هم اوریدل چې هلته په افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خپرولې. د هغو څخه هم ډېر اخذ کړی دی د موسیقۍ په برخه کې، چې ډېر هغسې هندي د طرزونه دي چې هغه د خپلو پښتو سندرو لپاره کټ
مت کافی کلیجه خو بیا پښتو سندری اوریدونکو ته وړاندې کړی. یعنی اصل سبدا ویل شو چې دی یو خلاق انسان او کده هر لارې ممکنه و د زده کړه کړي، د چې د هندي رادیو اوریدل د دغه ځی طرزونه هم زده کړي دي، که احمد ظاهر اوریدل، که په میفلونو کې استاد ناشناس یا د نور هنرمندان شاه محمد استاد دی اوریدل، نو د هغه نه زده کړه کړي ده.
بلې، و د یو خلاق انسان په دغه برخه کې هغه چا خبره ده کوو وایي چې نابغه انسان وو، هم به مو مبالغه نه وکړي، ځکه چې د ده ډېری سندرغاړي یا ډېری هغه دوستان اوس هم ژوندي دي. مثلا لکه ظاهر جان تبلی، د ده سره د تبلی آله ژغولې ده. دوی په خپله وایي چې موږ هرات تللي وو په یوه اختر کې، بیا هلته استاد سرهنگ هم راغلی و، نو بیا چې کله استاد سرهنگ یو سندره وویله، دی هم هلته ناست و، هغه سندره یې کټ مټ تر هغه شایسته کاپي کړل. نو دلته چې کله موږ د کومو سندرغاړو سره خبرې کوو، نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې فوق
العاده استعداد درلودي. درنو ریدونکو، تاسو مشال رډوی مجله او رېدا اونې په کیل خغلی عبدالواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو، د زمنګ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت
کتابونه چاپ شوی دی په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. عبدالله جان کندهاری پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکلی دی. دا خبرونه روانه وي خو راځي د عبدالله جان کندهاری په واسه کې یو سندره ورو له سندرې پس بیرته
راګرځم. لکمار پر خزانہ سادا در پر خار پروچم لکمار پر خزانہ مغربا سادا حسن وزیری پھر مشرقا پھر مغربا سادا حسن وزیری دشایس بیان کیجی زمانہ پر زمانہ ما پرتا باندې بایللې دردانې دا ندانې سادا در پر خاور پروت لکه مار پر
ترنورې دم کو سندرم وورې دا دروخه د عبدالله جان کندهاری په واسه کې ماشاءالله ډیوی مجلې ته غوږی او زموږ ملما عبدالواسع حسیال صاحب دی. حسیال صاحب دره ته وایي چې عبیدالله جان کندهاری په ولسی مجلسونو کې ډېرې سندرې ویلې که راډیو افغانستان ته یا هغه وخت کې نه پوهېږم ټلویزیون به وم که نه د افغانستان هلته هم سندرې ډېرې ویلې دي.
بلې امیر صاحب عبیدالله جان کندهاری ډېرې ولسی سندرې ویلې دي. دی شوقي سندرغاړی و. ډېر کله به داسې هم وه چې زما په کور کې شادي ده ستا په کور کې شادي ده هلته شادي ده هلته پروګرام دی نو بیا به کله دی خبراوه او د خپلې موسیقۍ د ډلې او ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول. نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي معنا دا د شوق پیتا ده یا دا د شوق سندرې دي. او دوهم ډول سندرې دا وي چې هغه په راډیو افغانستان کې ویلي دي یا په ملي راډیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړي دي او د هغه تر سوا درې حتی څلور موزیکي د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سینټر موزیک و افغان موزیک و اریانا موزیک و او دلته په کندهار کې کندهار موزیک و په دغه موزیکونو کې هم تقریبا دیارلس سوارلس د موزیک کې ویلې دي. د ده ډېر هغه مینهوال چې د ده سره یې ډېره راشه درشه د ده غږ اوري بیا چې کله یې کتاب په ټیپ کې واوري په راډیو کې د ده سندره واوري بیا پوهېږي چې دا پلانی شوق دی دا پلانی موزیک دی. د په موزیک کې اړه سپېڅلې ویلې چې همداسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلې.
صحیح صحیح. او په کورنۍ کې نور څوک د دن وړاندې یا وروستو هنرمندان تیر شوي دي اوسې کورنۍ چیرته ده او څوک یې پاتې دي کورنۍ کې؟
دوی څلور وروڼه وه. یو یې د نور محمد تره کې د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو. دوهم ورور یې هم کشری و په نه کلنۍ کې ومړ. او بل ورور یې تر ده کشر دی هغه حبیب الله جان دی هغه هم دا مهال په کندهار کې اوسېږي. او پاتې سو عبیدالله کندهاری. عبیدالله کندهاری په دیارلس سوه اته پنځوس کې کله په دیارلس سوه اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل له لارې د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتی په لاره باندې دوری د افغانستان خواته دوری د کندهار خواته بیا ځینې مغریزې کړی ستا هغه بیا دی ایساروي دی نیسي بیا یې په شهادت باندې رسوي. نو د عبیدالله کندهاری یوازې یو ورور د حبیبالله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي. دا نور د کورنۍ هیڅوک یې هم نشته.
سندرې چا نه دي ویلې دنه مخکې یا وروسته؟
بلې، ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دغه کتاب لیکي نو بیا مې د ده ټوله کورنۍ پیدا کړه. دوی د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږي. بیا مې د دوی ټوله کورنۍ وموندله، اکاګان، ورور، او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري قریبانی دي دوستانی دي هغه می ټول پښتلې دي نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه وو او وروسته هم سندرغاړی نست یوازې ویدلاجان کندری د کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی سندر ویلو ته مخه کړی ده
درنو اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د مشال رادیو مجله کې دا ونه عبدالله جان کندهاری پاړه د پیژندل شوی لیکوال عبدالواسع حسیال صاحب سره خبرې کوو خبرونه به روانه وي خو د خبرونې په دې برخه کې د عبدالله جان کندهاری یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو
مورستانی مکمل پتراتی بخشن غشتی آسمانی شان شوکتی مورستانی مکمل پتراتی بخشن غشتی آسمانی شان شوکتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی مورستانی مکمل پتراتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی تا پالنی دے خاور محبتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی چراغ بر دین کے نام دے ملاتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی
دونکو سندره مو واوري دا به تر اگرزو ورزو کندهار ته عبدالواسع حسیال صاحب را سره دی حسیال صاحب مهربانه یاسته قدم را ته وای چې د عبدالله جان کندهاری ټول عمر سمرو په دې کې به هنري عمر سمرو
بلې تقریبا د 25 کال او چې په شهادت باندې ورسېد خدای پاک یو
آمین
د ټول شهیدانو سره د ټول افغانانو سره او د تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده یوازې یولسیزه یا تقریبا یولس نیم کاله سندرې ویلې دي تقریبا یولسیزه ګواکې د سندرې وویل
سیال صاحب دوی واده کړو ماشومان یې وکنو
د د د واده کړی د واده وو واده کړی وو خو د واده تقریبا تازه شپې څلور نیم میاشتې پر اوښتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډیری افغانان یې ته وهڅېدل چې باید هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته مخه کړي په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه شوله او دوی ته شهادت ورسېدی اولاد یې هم د مېرمنې څخه
او تاسو د غوی پر ژوند د فن باندې د کتاب چولې کو د خیال څنګه ذهن ته درغه او تاسو سو کال وړاندې دا کتاب چاپ کو. په دې کتاب کې څه څه دي؟
دا کتاب عبید الله جان کندهاری څوک وو د دې ځای څخه راپیل کیږي. اول د دې کورنۍ ته رجوع سوې ده چې دوی وپیژنو چې د ده پلار څوک دی، نیکه څوک دی، د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسیږي، دلته د کومې خوا څخه راغلي دي. همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دوې مېرمنې درلودې، د دوی مېرمنې درلودې، دوه کندیانې سوې خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې. په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره شوې.
او صحیح اسیال صاحب، تاسې فکر کوئ چې د عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې څومره کار چې وو هغه تاسې وکړو؟ که نه اوس لا نور کارم پې په کار دی، ځینې اړخونه داسې شته چې تاسې یا نور لیکوالان پې نور کارم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه.
بله، په مخکنی پوښتنه کې هم تاسې یو شی مطرح کړئ، البته هغه پوښتنې دوه جزه درلودل. یو یې دا و چې تاسې ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه
راکوي
زه به اول دا ووایم چې ولې زه وهڅېدم چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکۍ وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږو، یعنې عبیدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی رادیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته د خبرې کوي. کندهار رادیو چالانه ده، کندهار رادیو سټیشن کې د عبیدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري اصطلاح لګیږي شایسته کندهار. ډېر ډېر یادوم، نه هېرېږي که هر څو یې هېروم. زما خور ما ته مخ راواړوي، دی داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کړي، د یوې ډلې نوم یې یاد کړي چې هغه وخت یوه ډله دلته واکمنه وه تقریبا. دی زما ډېر په ذهن کې سو. کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولم، بیا به مې هم د ده سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د دې سولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهورې رسنۍ سرغه رهبر خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلمه، د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبیدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبیدالله جان کندهاري سره نږدې پاته شوي دي، هغه به مې ژغوله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوشش مې وکړ چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته شوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کومه، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي، هغه زما همزولي، زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یم چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره پر دې مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه وروسته کندهار پر ایکی که وومن دهی بیمی خواهر شهر تر اینکی کال که یا با کندهار شهر که می ده پینزمی حوزی سر تیرمر ده شورندان پا سیمه که چه یواد انگر سیمه ده سیمه یز خلگو لخوا چخه را کول سول تقریبا لس جری بمزه که ده بیمی ده ده تدوین حال تا وکی او ده محال تا ده دو هم زل پار پداسی حال که خواهر تا وسپاری چه ده کندهار زرگون انسانانو پا حقا جنازه که گدون کری.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسې راته ویل شئ چې اوس خو تاسې په کتاب ولیکه، نو نور کارم په کار دی، ځکه نن سبا ډیجیټل زمانه ده، مستند فلمونه هم پرې جوړېدلی شي، ډاکومنټریانې تاسې سره به هم ډېر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه برېښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسې څه فکر کوئ د عبیدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدای شي نور؟
ولا الته امیر صاحب د د خبر ځای چې دی د مزار، نو د مزار تقریبا د هجره لس جریبه ځمکه ده. هلته ما ویل چې د شایسته مزار جوړ سي، د لپاره شایسته گنبته جوړ سي، د لپاره هلته مراجعین چې ورځي د تفریح ځای به وي، هلته به یو مسجد وي، هلته به بیا څوک لمونځ کوي، او په یو بل کونج کې به بیا د لپاره یو خانقاه وي، بیا به هلته د موسیقي والا راځي بیا به هلته د پر ژوند او هنر باندې غږیږي. خو هغه د حالات افغانستان غیر دغه سیږي چې څوک د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نشي کولای. او بل خبره دا ده چې څه مده تر مخه زه په کندهار ملي رادیو تلویزیون کې د ادبي خبرونو مسؤل ومه، نو ځینې داسې سندرې ویلې چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه هېریږي که هر څو یې هېروم. بیا به مو کیمرا واخیستل، د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل، د ده د سندرې سره به مو مل کړل، بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله. نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي، هم په مالي لحاظ قوي وي، هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي، دغسې یو ټیم بیا کار کولای شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونق هم ورکي او نور یې هم وځلوي. متاسفانه زه یوازې یم، ډېری خلکو راسره ژمنې وکړې چې دا به کوو دا به کوو او ها به کوو. متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستې په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوی وکړي او ما سپورټ کړي په دغه برخه.
مننه سیال صاحب، الله پاک دې هغه ورځ راولي چې خلک په رښتینې معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه وکړي او د هغوی سره کومک هم وکړي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کیږي، کوم چې ژوندي پاتې دي د هغوی د موسیقۍ مخه نیول کیږي. څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه؟ ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاري ساتي.
بلې، که هر څومره محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پالي. که دلته په کور دننه کې نه وي، په افغانستان کې نه وي، که چیرې نور هېوادونه ته ولاړ شي به هلته د خپل هنر پالي. مثلا موږ استاد ناشناس یادولی شو چې هغه د کندهار دی او په بهر کې دی. کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي بیا دی راځي سټیج و دریز ته راځي، میدان را میدان ته کېږي، سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروف کندهاری همداسې دی، نور سندرغاړي زموږ فرهادریا او نور نور چې دا مهال له شمال غژوندي دي، هغه که د هېواد څخه بهر هم یې، خو کله چې د افغانانو یو جشن ته یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویل څوک په زور باندې څوک نه شي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسوري محدودیتونه به وي، موانع به وي، خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پرې راګرځېدای نه شي.
بالکل، موسیقي یو طبیعت ده، د انسان لکه طبیعي سیزونو سره مینه ده، لکه د سیندونو د بهیدو چې څوک مخه نشي نیولی، لکه هواګانې چې چلیږي څوک یې نشي ایسارولی، د باران مخه نشي نیولی، همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کیږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاده فضا کې موسیقي واوري هم په خپل موسیقي وکړي. سیال صاحب، ستاسو له هڅو ډېره مننه او موږ سره ستړي شوي له کندهار را سره وای د واتس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندی اوسئ، په آخره کې څه پیغام لرئ؟
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو راډیوي خبرونه زه ډېر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور چې هم هڅه کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي، هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم وڅوبي. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګه ده، یو وخت ان شاء الله رحمان شرایط دې ته جوړیږي چې لشم راوس هم ډیر د سانسور نشته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري چې هغه ټولنې ته ډیر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپل کوټه او کور کې اوري څوک د ډیر نیوکه نه پر لري نه پر کوي، مې دا د موسیقي سره باندې خو بیا هم هیلې او امیدونه شته چې دغسې یو فکري بدلون به راځي په بېلابېلو برخو کې به د شوالي مخته ځو انشاءالله الرحمن.
انشاءالله هغه ورځ د خدای پاک په موږ او تاسو ټولو باندې وویني. او ډیره مننه سیال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ وی، تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ.
خدای پامان.
لا پخوان پخن چر وای جان وهلی دمشکان پنستر وته یای وای دزر پر سر باندی وشتلی را خبر می پیش نوا کور کلی زما پشان و بنوی غم صفانی زوانی مرگ وای چمیا نوا ندانی زوانی مرگ وای چمیا نوا پر مزار بلے دلائی لکا شام بلے دلائی شڑے دلائی لکا شام پر مزار بلے دلائی لکا شام بلے دلائی شڑے دلائی لکا شام
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ye mata van pasan